شاملی یا اول سمستر کې د دوی اساس منترازي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي. بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته. د دوی در سمستر هغه کتاب منترازي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغیږي دوی د فراغت کتاب منترازي. دغه کوم استازی چې د یو پوهنتون په استازیتوب ټاکل کیږي هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته دغه د ټولو مسؤلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي. د یو صنف د یو پوهنتون ټول اسناد همزمان ته امرال کیږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کیږي که نماینده ځي مسؤلین ته یې ویشي. دا پروسه د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي، مثلا یو پوهنتون د اکس سخت کال مثال 500 مسؤلین فارغ کړي دي که نه، دغه 500 مسؤلین که راشي هره ورځ قطار کې ودرېږي تو خب میاشتو که امکاری نخلاصی که داخل یو پنتون نده. نو داغ کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او واغ استاز طول اسناد راوری تا امراله و بیرت ازان سر راوری.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډیرو ستونزو سره مخ کیدلی شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یوه ستونزه یې دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مسترۍ دي، که چېرته د په دندو باندې د ګمارې دلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مستریو او د ځینې دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره د هم د علمی پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کیږي، تر ټولو ضرور خبره دا ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وایي نه ځنډوي او په خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کیږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره دا ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی که نه، دغسې نه کیږي چې ده د په کومه ازموینه کې د په عام اصطلاح چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د ده ته اسناد ورکړل شي. نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دې پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي، د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستی ده. هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سمستر اوسلو زه فارغه سوم، هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند د فراغت ولرم. د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو، دا یو عامل کېدای شي. همدارنګه پوهنتونونه چې دي، د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ شي په هماغه وخت او مهال سره د سند د فراغت لاس کې ورکړي، بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی ده چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل زغلوي، بیا هم لاس نه نور ته راځي سند د فراغت. همدارنګه افغانستان کې هېڅ داسې محصل به نه وي چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي. اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي، نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي، هغه ته به هم ستونزمن وي چې به محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي، له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي. دا هم یو لامل کېدلی شي په کلونو کلونو باندې دوی هغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري، ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول خو فارغ نه ده، څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوې پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق ونه، هغه فارغ نه ده که څومره هغه په خوله ووایي سره. کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مسایده کیږي، هلته نشي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري، ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري. مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولنګې لوړې زده کړې چې هغه کوي، باید په کار ده چې هغه د هغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه ورخي، نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې کیږي. همدارنګ ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په هغه لږ وخت کې تانه سند د فراغت غواړي، نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دنده له لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه له لاسه ورکوي.
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي؟ یعنی له کومه وخته یې را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوي تصدیق شوي سند درلودل د تعلیم په وروستیو کلونو کې زما په نظر دوه برخې لري، چې یوې محصل پورې مربوط ده او بلې ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب دپاره، د مونوګراف د دفاع دپاره، او له هغه کوم موقع چې پوهنتون کې ورته مسایل شوي له هغه نه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغېږي باید هغه دې ته پرېنږدي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالۍ ولمانځم، یا مې لږ زره دمه جوړ سي، لږ تفریح وکړم، بیا بېرته راسم پوهنتون ته. همدغه دې سبب کېږي چې نن سبا او سبا او بله ورځ سپارل کېږي، دنه بیا په کلونو په میاشتو باندې وخت وځي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړله باید خپل هغه د تصدیق چارې هم پر مخ بوزي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پوهنتونونو پورې په ادارو سیستمونو پورې تړلې ده، چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گذاري کړي، ګړندۍ کړي. دوی چې کوم پروسه د هغه د پاره جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونیسي، دغه په پام کې نیولو سره داسې څوک چې هغه محصل کله فارغ سي سره سره د فراغت هم لاسته ورکړي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پوهنتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده، چې دواړه سره یو ځای کار وکړي. محصل دې ته پرېنږدي چې په کنو کنو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتو د تنظیم اداره یاترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودی، تنظیم او همدا ډول د نورو برخو په عصري کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خ کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومه کچه دی؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. ډیر مننه تاسو ترنوریدونکو.
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډیر مننه. د کیفیت مسله واقعا زموږ لپاره مهمه ده، د چارې ادارې لپاره، زموږ د مشترکینو لپاره، او زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څو عمده دلایل دي چې هغې په کیفیت باندې تاثیر کړی. اول، د شبکې هغه ابتدایي ډیزاین چې و، د جوړښت، دا د زیات شمیر مشترکینو لپاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بیسیم شبکې یا وایرلس نیټورک باندې دی، چې هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسېږي. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، په هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د تیفي منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده. چې هغه متاسفانه نه وه شوی، نو ځکه هم فشار په شبکه زیات دی، ډیټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي.
اساسي پوښتنه اوس رئیس صاحب همدغه غلط را مطرح کیږي، چې یو اصل دی د بیو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول، د بیو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي، او که بی په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات اوس پیل کړی، اجراءات کوو، په هغې باندې کار روان دی تقریبا یو کال کېږي. بلکې د دې نه مخکې هم د پلاننګ برخه چې وه، په هغې باندې کافي کار زما پخوا پخوانیو همکارانو او ځنه اوس هم په اټای اداره کار کوي. دوی په هغې باندې ډېر کار کړی و. په هغې کې یو د فورجي لپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف فریکوانسۍ مزایده ده ورکړه ده مخابراتي شرکتونو ته. مخابراتي شرکتونه ضرورت لري چې نوره فریکوانسي واخلي تر څو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. دویمه مسله چې دا مهمه لکه مخکې مو وویلی چې فایبر ډېر نه دی رسېدلی. مثلا مختلف ټاورونه هغوی اوس هم انټرنیټ کې اخلي، هغه د وایرلس شبکې د لارې اخلي. ټاور ته باید انټرنیټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې موږ فایبر غځونې باندې هم کار کوو، د دوه هفتې کېږي چې موږ د هغه مجوزینو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر وغځي، حتی کورونو ته ورسېږي. موږ درې نوع د فایبر جوازونه طرح کړي چې یو ملي فایبر دی، درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی، پخوا یوازې افغان ټلیکام سره و. دویم جواز چې دی زمونږ هغه د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا موږ د دې اجازه هم ورکوو چې کورونو ته انټرنیټ ورسي زمونږ مجوزین. دا به په خپل د انټرنیټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یو پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یو پایله ورکولی شي؟ ځکه عملاً خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي، یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نه شي.
دا چې دا زمونږ کار له ډېر داسې ژور تخنیکي آباد لري، ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي، خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي غیر رانه شي.
انصاری صاحب، د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دي چې څوک یا راجستر شي یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژن پاڼه وختل شي، یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلور شي؟
داسې هیوادونه به کمی. افغانستان کې یو غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي. خو په دې باندې موږ ډېر دقیق او ژور کار کړی. که تاسو فرق په تاسو حتمن لیدلی خو سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي او حتی په خپل ټلیفون کې 500 افغانۍ زیات کړي، د افغانستان حکومت 3% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهیر کې ساسي ونډه څومره ده؟
زمونږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی دغه ټکس ټول کړي، او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې هغه د مخابراتو وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې کی یو عاید دی او ادارې یا چیرې ستونزې ټول اخلاو یا هم لاس راوړنې ورته معلومي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه درټول شوی عاید کچ په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارډ ترسي
افغانۍ.
4 میلیارډ افغانۍ بلې و چې دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي. لکه څنګه چې ما مخکې
وویل، کومه ده که زیاته دغه پیسې یا ببل اصطلاح کزي ساده پښتنه وکم، آیا فساد امکان پکې شته کنه؟
تر څو پورې چې اوس سیستم موجود نه وي دا ډېره سخته ده چې ویلی شي. یو خو د خلکو قضاوه عام قضاوت په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نوره وایي د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیماً هماغې حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ساسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پابجي ګیم بند کړي. تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړي. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې حکله زه غواړم لږ رڼا واچوم. کله چې موږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول له مقرراتي چاپېریال ګورو، مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې مثلا دا ګورو چې طرز العمل موجود دی که نه دی، که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو، یا د هغې لپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس. زمونږ لپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وه چې د ولسي جرګې ته لارې مونږ ته راغله چې باید پبجي ګیم بند شي. دویم اساس مونږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا وایي په ریکلي کلی وو د ویل شوی چې په کلیګم دا باید پانسی په افغانستان کې. نو مونږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل، د دې تخنیکي آباد مو څېړل، اقتصادي آباد مو څېړل، ټولنیز آباد مو څېړل، ډېرې جلسې دلته وکړې د مختلفو اقشارو سره چې په هغې کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو. ځوانان دلته راغله، خپل نظریات یې شریک کړل، مېندې پلورونه راغله، د پوهنې وزارت، د فرهنګ وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د مدني ټولنې استازي، د ټولو سره مشورې وکړې او بالاخره په دې نتیجه ورسېدو چې دا ګیم د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی. نو مونږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید پنج او د غیر لپاره باید یو سیستم موجود وي، ځکه دا اپلیکیشن دی، دا یو ویب سایټ نه دی،
بله،
دا د اپ سټور نه ډاونلوډ کیږي. او د غیر لپاره ډیره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه واخلي او خپلو سیستمونو کې هغې ته ځای ورکړي تر څو د ګیم مکمل دوی بلاک کړي. د تصمیم تر کچې مونږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی، هغوی ته مو هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګریډ کړي، نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړي شي چې دا ګیم بند کړي دوی په خپلو سیستمونو کې. خو دا میلیونونه ډالر مصرف غواړي، هغوی په اخته دي خپلو پلانونو کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي.
زما ورسی پښتنه ک بسام په ورسیو کې درسنه یو مهم سر ټکی دی، هغه د ایسیم موضوع ده. څه ده او ګټي به د افغانانو لپاره څه وسی ک په لاندې تاسو مراته وایست؟
ایسیم خو یو ډېر نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره، که څه هم نو هیوادونو کې څو کال کېږي چې نه استفاده کیږي، او دا خپل په موبایل ټوکو کې راځي په ریکوی او بیا د پروګرام کیږي د یوې مخابراتي شبکې سره وصلی ستاسو موبایل ډیوایس یا ټوکن. په افغانستان کې مونږ فقط د ازمایښت پیل کړی، اوس پورې مونږ نه پوهېږو چې دا به څنګه کار کوي په افغانستان کې. آیا دې لپاره زمونږ شبکه د تخنیکي لحاظ آماده ده که نه ده؟ یو شرکت په افغانستان کې د دې ازمایښت پیل کړی او نورو شرکتونو نه مونږ غوښتي دي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي چې دوی تر کومې اندازې پورې آماده دي د ایسیم د تطبیق لپاره په افغانستان کې. خو یو غټه ستونزه به دا وي چې ایسیم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او توکو کې راځي، په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي. نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي، هغه خلک چې سفر لري، خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري، په ابتدا کې به دا وي دپاره دا ډېر مفید وي. خو مونږ غواړو چې د آینده لپاره آماده اوسو، نو دا به مونږ دپاره مهمه پدې ده چې مونږ وکړی شو چې د اوس نه د درې څلور کاله راتلونکي ټکنالوژي لپاره آمادګي ونیسو.
افغانستان د مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلی عمر انصاری، ډیره زیاته مننه.
سلامات اوسئ، تاسو نه مننه.
Thank you. مزه او هر وخت زما مل یې تا نه بازارې ګم اشنا